سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوروي چې د محل په تبعید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانې لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمېر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کې ویل شوي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنشو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې د غوښتنو شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سږ کال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې 1 میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشران نن یکشنبه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په حق له خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیځلې کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تصمیمونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکي سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرایلو يرغمل شو کسانو کورنۍ وو د یک شنبه په ورځ په طالبيب کې په خبري غونډه کې د ټولو اسرایلیانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي دغه کورنۍ او خلکو غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وايي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند وي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي تکل شوې ده چې د اګیس په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولې هغه طالبان چې پاکستاني پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غونډه خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
بلاندې په پدې اړه سره چې سیاتوري چې د پاکستان او همدارنګه د طالبان د حکومت اړیکې ولی ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څو ګډون کوي او څو وخت جوړیږي په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویاند ویلي دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت په پای ته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولې طالبان په دې تیرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې مې سره په راپور کې واورئ پاکستان د هم مرشو چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو نه پلی مې شته ملتیا وکړه
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی ټاکل شوی د روانه گیس په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو قربتو وګړي چې د محل په تبعید کړي یو شمېر پاکستانی ژورنالستانو د سرچینو ول قول ازادي رادیو ته ول چې د ناسا په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک کوز تکړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي که زم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو سچونه ویلي چې په دې ناستې کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیریا او معترضې ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 15 او 16 اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسې لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې مېرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څیري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف سرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قمندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک باندې د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې پتی نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې روانې میاشتې په 15 او 16 اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربه توب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوې ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي، دا چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي. د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څیرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د دې چې دا کانفرنس یا دا ناسته یا دا غونډه ده، د دې چې کوم هغه تنظیمونکي دي، نو دا د کوم انسټیټیوټ دی، نو دا هغه چې کوم مشر ده ماریا سلطان، هغه سره زما د دې کانفرنس چې د اګست په 15مه او 16مه په کې اسلام آباد کې هغه سره خبرې وشو، نو هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی، امنیت دی، او د غرنګي ثبات دی، او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی، لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی، نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د غونډې وروسته هغه د ویچ فایل کو شروع کو با، نو سدي زیات جزئیات خو نه ورکول، البته تاسو جوای سوک راضی د دېوم جزئیات ورنکړل، سمره خلک راضی دا غیم ورنکړل، او دا ویچ دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی، نو بهرحال لکه انتظار کول غواړي چې نور جزئیات سره راضی، خو بهرحال د بهرنیو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر، نو دغه څه یو ګوند حالت دی، خو به کتي شي بیا هم چې سکیږي.
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا ونکړه کې چیرې دا اعتماد جوړونې په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده، آیا د طالبانو کوم استازي به په کې ګډون کوي کنه کوي، او که چیرې د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکاره باندې دوی دا ډایالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي، ام دا کوم افغانان چې د اپوزيسون د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي.
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه، دی وی طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی، بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی، دا دی وینا وا. نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار په پښتنه کوله، نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی، یغي د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي، درتونکو لپاره دغه یو نظر اغا راشي مخته، نو ډیر خدي سره مختل، البته دا خبره ممکن نه چې دی روسو دې کړي وي، ځکه اول د سې د دې خبرو نه ما احساس کړ چې دې نه مختل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي، خو چون کې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غین روسو بیا باسونه شروع شو په دې موضوع باندې، نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي، خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه، البته دایم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی، لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ په نوم باندې شروع شي، نو بیا به ممکن چې غیته دعوت ورشي، البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې دا د کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی او په هنتون دی، البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه غوښ کړه غلی وو، نو هغه هم دی چې په دې کې د دې د په هنتون یا د دې سړنیز مرکز دی او رول وو، دا خبره وکړه.
که چیرته د یو پروسه ول مخکنه پیل شو او دوی په خام دغه ډول سیاسي اندوات کړی دي چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبري اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي، ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځل، او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودي دا پوره نشوي، چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله، اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي، او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی، او کنه هدف بل څه ده؟
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن زمانه سره په هیرم شي، نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډه کیږي یا د اوس کم کېدون کې دا، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي، او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سی یو نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده، ځکه چې د مری خبر هم دی وکړ، نو مری هغه غونډه ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې، هم به کې خلک ډیر زیات فعال وو، او دا خبر ستاسو چې دا ته ډیر هنده پوری لکه درست ورته ویل کې دي چې په سلور کال کې خدا سي کار نه شوي، او پاکستان به حساسیت لري طالبانو پر ضد باندې به کسره د سي خیر فعالیتونه خو نو، لیکن یو حساسیت به درلود، او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خلک خستل کی اخستی شي چې د پاکستان غ افغان، او تاسو وی چې ولې پاکستان خپدن، پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنې موضوع چې پاکستان خپلم ذکر کوي او کرنا کردام مش افغان طالبانو ته ویل دي چې یا ٹی ٹی پی واخلی یا پاکستان واخلی. او زما خیال چې د پاکستان د کورونا چار وزیر کړه کابل ته تللی وو، نو هغه خبر هم د سي ډيري خې نه وي، او دا ځنې دا ممکن چې دا کانفرنس دي ممکن چې دا غنه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سي کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي، حالانکه مخکې به دا سي نه و. ماته یادېږي چې کله فوزي کوفي راغله و اسلام آباد ته سره د نورو ځنه د مېرمنو، نو هغه وخت خدایي هغه وادنه موضوع و چې کډوال کم شي داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي، هغه ته خطر به وي ناغه پاکستان ته خاص پر دا کار مکه وي، خو نه پاکستان بیا مغه کار وکړ. نو دلته دا امکان شته چې پاکستان کوم د افغان طالبانو ناغه یو خپګان دی، نو یو فشار ورته ویل شي، یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي. خو ما د یو ګډون کوونکو نه دا وریدل، اوس ګمان نکوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبانو حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی. خو ګمان نکوم ځکه چې دلته موږ افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې مکړه، نو هغوی هم د سیسریر جزئیات او معلومات په دې تړاو باندې نه لرل، ځکه نمونه خو ممکن نه چې هغه ته یاد و چې دا د خلک راسي، لیکن داغي د خبرو چې موږ سره وکړي نو د څه خبر دی چې هغه د ډیر زیات نو خبره.
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو لري کې خړی پړی کیږي، په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود. کچره د غړی کې اوس خړی پړی کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا او ونه راغیدي، او وست طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم ته برابر یو کې د شپندړيوال سټیجونو کې لدی ورسته د دغه اپوزيشن په ملاتړ راک پورته کړی. څه فکر کوي، آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه دریس سره همغږی شي؟
سلام آباد کې چې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر وزراغه، نو هغه یې یو لکه مندې لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولي شي وي، دا خو مې سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي، او لیکن ښکار هم داسې چې پاکستان ممکن نشي د افغانا کچه لور شي وي او دا کار کړی. خو ګوره دا چې ترڅو دا کانفرنس نشي په دې کې مخه تر نه سوګ نه راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سوګ اومځي کینی او څه خبره کیږي، نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي. او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راول چې هغه داسې لګونته خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي، او بیا ممکن نشي دا غي نرستو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي، دا غي نرستو بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما ویل په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو، یک متیار راغلو، عطا محمد نور راغلو، کریم خلیلی راغلو، حنیف اتمر راغلو، او حامد ګیلانی راغلو، نو لکه مهم شخصیت راغلو. نو زکه بزیم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي، خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن چې پاکستان خپل خفغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به تر سفرونو پاغي کول، او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارخ یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د دمیانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سنا سره الته رول و تړاو، یا لکه د سیو رسنیو کې راغلی دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار تم بلنه ورکړ شوی ده، نو داغه د پلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو پاړه باندې راضي. نو دا شذونه دي دا د سپیناوی ورستو کېږي چې کله دا خلک کینی او خبرو شي او بیا دام پټولږي، یو خو رسنیو کې راغلی دي نمونه، آیا دغه خلک راضي دین علاوه نور راضي، ځکه چې د سیاسي ادارې مشره ماته معلومات نه کړی په دې کې مقاصد خو راته ویل، لیکن شخصیت په یاد نه کړ، شمیر نه ته یاد نه کړ، ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضي هغه هم سونه ویل.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د ماشالله دی خبريال طاهر خان و چې د روانه گیست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د طالبان حکومت وای په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسیدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونی اوس پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتک هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي او شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي په لوړو زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسې کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قران عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زکوونکې وه او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شوی، طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکټرانې وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زکرو د شری جواز پاره د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې لدی وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمانو او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زکرو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړي او د افغان جنو په زکرو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زکرو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شری مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زکرو مانی شي. لډالی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو تونو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانه دی. په دې سلور کال کې دوی واقعا د اراده ترلوتله دا مشکل حل کېدل، یعنی یادې لپاره زمينه سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خنده خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهان او د عام افکارو د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او د بندیز یې بې بنسټه بللی. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسیدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو وګورئ کلا ساتای رادیو ناوړه. فوزی خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزی ستونزوي هور کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چارې اغلی فوزی په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړې چې د فوزي په غږ پیل کړي.
څه زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده
چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه اته اوسم په لارې یم، د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دنس ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یم. زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثانی وکړو، هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره راځي. اولنۍ بخش سره د صحت په حوالات موږ وغږیږو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان زر زیات راځي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناکې واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغس خلکو سره موږ همکاري کوو، او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زه دا کوم، زموږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تیر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته، او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.